ډیره مننه راشو ماین اوریدونکو ته زما له خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې افغانستان د هغوی هیوادونو په سر کې راوستي چې د ژورنالیستانو په وړاندې د سوي جنایتونو په څیړنه کې ناغېړي پکې زیاته ده. دا مو د سر موضوع ده. په دې وساته خبرونه کې نور مسایل هم څیړو. نن جمعه ده، د لړم یا قرب میاشتې 9 اکتوبر 13. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. بدخشان ولایت کې چارواکي د شلو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا امنیه قومندان له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د یفتل بالا په دوه اباسي سیمه کې پرون 40 تنه وسلول طالبان په هوایي برید کې ووژل سول. د بدخشان د امنیه قومندانۍ وایي سناوله روحاني ازادي رادیو ته وویل
قوتای هوایي
ځواک پر هغه سنگرونو چې په خا د ولسی پاتونوالو او طالبانو هغه سیمه نیولې و برید وکړ چې د طالبانو نږدې 10 مرشي ویجاړې شوې او د دولت شل وسلول مخالفان وژل شوي او ونور جوبل شوي دي.
طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. راپورونه وایي چې طالبانو نږدې 2 مخکې د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار په اتمه حوزه کې د برفتل سیمه نیولې وه. د کاپیسا ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل له دوو نورو سره د طالبانو په غلچکی حمله کې ټپي سو. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاندوی عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون مازدیګر وسوه.
کومندان صاحب د الاسای ولسوال د لیدو لپاره تللی و. کله چې بیرته راستنېدو د الاسای او تګاب ترمنځ د کورغل په سیمه کې د دښمن له لوري غلچکې برید وشو. دوه ساعته جګړه وشوه او له بده مرغه کومندان صاحب د پولیسو د امنیت مدیر او یو سرتیری سرسري ټپیان شول او د کومندان چلوونکی شهید شو.
طالبانو د دې پېښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخو په پروان ولایت کې چارواکي وایي چې 15 تنه د یو 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولي. د پروان د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مشر سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل پولیسو دا کسان د چاریکار شر په 11 ناحیه کې د پنځشنبه په ورځ نیولي. راپورونه وایي تر دې 2 ورځې مخکې یو ځوان هلک په چاریکار کې په ډزو وژل شوی وو. د دې پېښې علت او انګیزه تر اوسه روښانه نه ده. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. دوړو لوریو د دغو مړو د سپارل کېدو خبر تایید کړی دی. د بدسل کې د چې باکو او یریوان یو او بل د هغه دریم اوربند په ماتولو تورنوي چې د واشنگټن په منځګړیتوب باندې موافقه سوي وه. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند وویل یریوان یو ور بیا چمتو دی چې د آذربایجان د سرتیرو مړي هغه هیواد ته تسلیم کړي. تمه کېده چې د دوړې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مینسک ډلې دغه راز د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان لاستازو سره پرون په جنیف کې وګوري. خو وروسته راپورونه راغلل چې دغه کتنه لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره ځنډول سوې ده. پر لنجمن سیمه ناګورنو قرباغ د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر پر 8 پیل شوه. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. دغه اقدام د الکساندر لوکاشینکو تر هغو حدسو وروسته کیږي چې په بیلاروس کې پر لارو او سړکونو د مظاهرو د ختمولو لپاره یې پیل کړي دي. مظاهرې د بیلاروس د ولسمشري د لنجمنو ټاکنو د نتایجو پر خلاف چې لوکاشینکو یې په نتیجه کې بریالی اعلان سوی پیل سوي دي. د دغه هیواد د سرحدونو د کنټرول کمیټې پرون د هغه څه په پلمه چې دوی د کورونا وبا بللې له لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او اوکراین سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړ. خو داسې ګنګوسې دي چې دغه اقدام شایي سیاسي انګیزه ولري. د سرحدونو د کنټرول کمیټې ویلي یوازې د بیلاروس وګړي او باروړونکي موټر کولای سي د مځکنیو چک پوینټونو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د بلغاریا جمهور رئیس وروسته تر دې ځان قرنطین کړ چې د دفتر رئیس یې په کورونا وایرس اخته وبلل سو. د دې هوا جمهور ریاست ویلي د جمهور رئیس رومن رادیف د دفتر رئیس دمیتار ستویانوف د پنځمه په ورځ په کووید 19 ناروغي اخته وبلل سو. د بلغاریا د جمهور ریاست په وینا ستویانوف د اکتوبر 16 نیټې راهیسې په دفتر کې نه و او د جمهور ریاست له کارکونکو سره ورستای تماس درې ورځې مخکې وو. د دې هیواد صدر اعظم بویکو بوریسوف او د مرکزي بانک رئیس دیمیتر رادیف هم په کووید 19 ناروغۍ د اختکېدو له کبله په قرنطین کې دي. بلغاریا پرون په دې هیواد کې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره پوهنتونونه، لیسې او نایټ کلبونه د دوو اونیو لپاره وتړل. په دې هیواد کې تر اوسه تر 45,000 زیات کسان په کورونا وایرس تخته شوي چې نږدې 1200 تنه یې دې ناروغۍ مړه کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 6 دقیقې کېدونکې د دې خبرونې د راپورونو برخه ته ورګرځو. په افغانستان کې ژورنالیستانو ته پر ورپېښو ګواښونو یوې نړیوالې کمیټې اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې دننه د خبرلاندو د ملاتړ ځینې ادارې وایي
د قتل او اختطاف او هغه تهدیدونه چې د مرګ و خونه دي، دا د طالبانو د داعش لخوا او د نورو مسلح مخالفینو لخوا کیږي.
په کندهار کې د پانګوالو ستونزې هم څېړو.
دریم ستونزه مو ګسترده اداري فساد دی په دولتي ارګانو کې. څلورم ستونزه مو د زیربنانو شتون دی. پنځم مو امنیت.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په یو تازه راپور کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا وبا د خپرېدو اغیزه څېړل سوې. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرونی منه اړۍ او کور کلی. د خبرونې د سر موضوع د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راوستی چې د خبریالانو په وړاندې د سویو جنایتونو په څېړنه کې ناغېړي پکې زیاته ده. د څرګندې نیویارک میشته ډلې له مجازاتو د خوندیتوب د 2020 میلادي کال په لیست کې د افغانستان په شمول 12 هیوادونو یاد کړي چې د ژورنالیستانو د قتل ګڼې پیښې پکې سمې نه دي تعقیب شوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت به وایي چې د دې هیواد حکومت د ژورنالیستانو په وړاندې د سویو جنایتونو د قضیو د څېړنې لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. اجمل ان نو تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان او روسیا د هغه هیوادونو په ډله کې دي چیرې چې د ژورنالیستانو د قتلونو ګڼې قضیې ناڅېړلې پاتې دي. افغانستان د سومالیا، سوریې، جنوبي سودان او عراق سره د سر په 15 هغه هیوادونو کې یاد شوی چې د نفوسو شمیر ته په پام د ژورنالیستانو د قتلونو لپاره تر ټولو د بد وضعیت لرونکي بلل شوی. د دې کمیټې د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د قتل دیار لسنا څېړل شوی پیخي په تیرو لسو کلونو کې ثبت شوی دی. په افغانستان پسې په دې لیست کې مکسیکو، فلیپین، برازیل، پاکستان، روسیا، بنگلاديش او هندوستان یاد شوی. په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د دې رپورټ د خبرېدو سره هممهاله یو ځل بیا ویلي چې خبريالان په دې هیواد کې له زیاتېدونکو تاوتریخوالي سره مخ دي. د دې کمیټې رئیس سید کلا توحیدی
هغه رسیدګي او بررسی دغه دوسیه مشکل کار ده. په دې اساس چې کله خبريالان دغه مشکلات ثبتایي رسمن حاضرېږي چې داوا وکړي، کلام دوی په خپل نه حاضرېږي، فکر کوي چې د نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د قتل او اختطاف او هغه تهدیدونه چې د مرګ و خونه دي، دا د طالبانو د داعش لخوا او د نور مسلح مخالفین لخوا کیږي.
د خغلی توحیدی په وینا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 4 خبريالان وژل شوي او د خبريالانو سره د زور سیاتي لشپیتو زیاتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي چې حکومت د خبريالانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتو د قضیو په څېړنه کې ځینې ګامونه اخیستي.
ولسمشر د دوهم مرستیال په ریاست مشترکه کمیټه رامنځته شوې ده. هغه په خپل وخت سره جلسې کوي او ټولې قضیې چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالي یا هم هر ډول خشونت قضیې په دغه مشترکه کمیټه کې تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب د نیویارک میشتي کمیټې د 2020 کال په لیست کې 12 هیوادونه د ژورنالیستانو په وړاندې د شو جنایاتو په څېړنه کې د ناغېړۍ مخکښ بللي. د سی پی جی په وینا په تیرو لسو کلونو کې په نړۍ کې د ژورنالیستانو د قتل د ناڅېړل شوو قضیو په سلو کې اتیا په دې 12 هیوادونو کې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي سیاستوال د کاروبارونو مشران او د سیاسي او جنایي ډلو نور ځواکمن لوبغاړي د منتقد او تحقیق کوونکو خبریالانو د خاموشه کول لپاره له زور کار اخلي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د څار دی ډلې ویلي اداري فساد کمزوري بنسټونه او د وژنو د دقیقې څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشتوالی هغه سببونه دي چې په دې هیوادونو کې د ژورنالیستانو په وړاندې د زور زیاتی په څېړنه کې د ناغېړیو سبب شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار 8:00 او 11 دقیقې کیدونکې دي. د دوامدار برېښنا نشټوالی، ناامنی او اداري فساد لا هم په کندهار کې د کورونیو تولیدات او پنګونې په وړاندې لوی خنډونه ګڼل کیږي. د کندهار صنعتکاران او سوداګر وایي چې دغه ستونزې د دې سبب سوي چې له شاوخوا 230 فابریکو څخه 30 فابریکې وتړل سي. صادق رښتینی جزئیات لري.
لدی جنراتور څخه د پایپ جوړولو د یو فابریکې لپاره برېښنا برابرېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د ګلنواز شوانی په نوم د یو سوداګر په دې فابریکه کې چې برېښناوي 110 کارکونکي او چې برېښنا نوي یوازې 10 کارکونکي کار کوي. ګلنواز شوانی:
موږ په فابریکه کې چې حالات نورمال او برخولر تقریبا 110 کس کار کوي، خو اوس موږ هغه 110 کس سره سوال دي.
شاغلی شیوانی 15 کال مخکې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د پایپ جوړولو په دې فابریکې پنګونه وکړه، خو چارې هسي چې هله درلود په نو لاړې.
ماول ستونزه موږ د برېښنا نشټون دي، دوم ستونزه د شریک قبالو د نشټون دي، دریم ستونزه مو ګسترده اداري فساد په دولتي ارګانو کې، څلورم ستونزه مو د زیربنا نشټون دي، پنځم مو امنیت.
د شیوانی په وینا افغانانو سره پیسې او فکر سره او که فرصتونه ورته برابر سي په بیلابیلو برخو کې افغانستان په کور بسیا کولای سي. د برېښنا او نامنې ترڅنګ د کورونی تولیداتو لپاره د یو باثباته مارکیټ نشټوالی هم پر کورونی تولیداتو ناوړه اغېز کړي. د کندهار یو صنعتکار خلیل رحمان:
مهمه خبره د بازار مول تولیدات لرو ولې فروشات په هغه اندازه چې مول تولیدات لرو په نیمه اندازه فروشات نه لرو.
د افغان صنعتکاران وایي له بهاره په ځانګړې توګه لګاونډوي هیوادونو څخه په وارددونکو توکو د ګمرکي محصول کموالی یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کورونی تولیداتو بازار خراب کړي. یو بل صنعتکار عطا محمد د برېښنا تر نشټوالي وروسته د خپل دوهم ستونزه بولي:
هم مشکل مو دا دی چې موږ اکم شي چې خودکی پاله روپ ملکي د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تعرفه نه جګیږي.
کندهار کې د امحال یو سلاته شفته فابریکې فعالې او درڅلويش نوري غیر فعال دي. د کندهار د صنايي خونې مرستيال نعمت الله نعمت وای ډیر خلک ستچې پنګونی ته چمتو دي، خو شرایط ورته برابر نه دي.
موږ د برېښنا د کمبود سره مخ یو او موږ ته کوم برېښنا لپاره کافي اندازه باندې نشته. تر اتیا څخه ډیر مراجعین موږ لرو چې هغه غواړي پنګونه وکړي. متاسفانه په دیوال سیزه کې په کندهار کې یو متر ځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوی او دا مازال هم داسې پاتې ده چې خلک باید دوام لاس دریم لاس په تور بازار کې د ځکه رانیسي، ولې صنعت باید ځکه ورنه کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د ځمکې د کمښت په برخه کې د صنعتکارانو لپاره په دامان ولسوالۍ کې پر 950 جریبه ځمکه نوې ښارګوټي جوړیږي. شاغلی حیات د برېښنا ستونزې ته په اشاره وایي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پر اتاک سره او د سولري برېښنا د تخنیکی وسایلو پر رسیدو سره به د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزې هم حل شي.
یغه ماشينري کابل تر رسیدل ان شاء الله کې رښتیا یوونه دوو کې راشي چې هغه ناس شي ان شاء الله د مریض برېښنا نن چې هغه ځانګړي د صنعتي خارګوټو د لپاره تمرکز دا او چې اکثریت پر خېدو ته ورکول شي هم د ستونزې بیره فشي. نامنی تاسو ته معلومه ده چې یو په صنعتي خارګوټي نه په متاسفانه په ټول ولایت کې نامنی شته. من کوخخ کوم چې صنعتي خارګوټه د دغه نوې سروې او یا د تصفیه په حساب باندې چې یا واره د مرز معلوم من حتی د تلوالو چې دینه دیوال تا او ترڅو د دوه امنیت خوندې شي.
کندهار د صنعتي فابریکو په شمول شاوخوا 1.5 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري چې اوس یوازې د هلمند له کجکي څخه 40 میگاواټ برېښنا ترلاسه کوي چې هغه هم وخت په وخت په معلومو او نامعلومو سببونو پارچاویږي. دغه راز 15 میگاواټ برېښنا په دامان ولسوالۍ کې د سولري پاور پلانټ څخه ترلاسه کیږي چې د تخنیکي وسایلو د نشتوالي له خاطره ډېر کله فعالیت نسي کولای. د غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا د انتقال چارې هم چې دوه کاله مخکې پیل شوي د کرونا وبا د خبرېدو سره په ټپه درېدلي.
په کندز ښار کې د مسګری زوړ صنعت د ختمېدو په حال کې دی. د کندز مسګران وایي له ګاونډیو هیوادونو څخه د پریمانه ارزانه فلزي، شیشهیي او پلاستیکي لوښو واردات سبب شوي چې خلک د مسی لوښو اخیستلو ته زړه ښه نه کړي. اجمل آرین راپور لري.
د 45 کلن غلام حسین د مسګری دا دکان یو مهال دلته د مسګری یوازې دکان نه و، بلکې د کندز ښار په دې کوڅې کې د مسګرو ګڼ نور دکانونه هم وو چې اوس مهال تړل شوي او ځای یې نورو شیانو نیولی. د مسګری یا مسی لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري، خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښهیي، پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي د مسی لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګرۍ صنعت هم په ختمېدو دی. غلام حسین وایي د مسګرۍ په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته، خدا چې دا کسب ورته له پلار او نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي.
سابق د 25 دوکان بود، دغه 25 دوکان یک دوکان مونده
په خاطر تل 25 ډیر د مسګری دوکانونه موجود وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی، ځکه هغه لوشي چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي زموږ بازار یې لمنځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکېدو دی.
غلام حسین سره ورور حشمت الله په دې دوکان کې کار کوي او وایي یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوښي جوړوي چې هغه کم دي.
ایرانی مردم اوسنه بدخشان میبره، مردم های دور دست که
د مسی لوښو پیرودون کې کم سی ودی. زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز ښار کې خرڅیږي، هغه هم د لورو پروتو سیمو اوسیدون کې رانیسي، خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لورو پروتو سیمو کې لا هم ځینې خلک مسی لوښي کاروي لکه چای جوشه او مسی چای بری.
حشمت الله وایي مسی لوښي په بیلابیلو وزنونو جوړوي، د بیلګې په توګه د یوې چایجوشې وزن 2 کیلوګرامه دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري، خو خلک ولې مسی لوښي نه اخلي؟ د امام صاحب د ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله وایي مسی لوښي په لاس جوړیږي او په بازار کې په عصري فابریکۍ بڼه د جوړ شوو لوښو څخه یې بیه لوړه ده.
د کور وسایل دې لپاره نه اخلو چې د قیمت ډېر ګران ده، ماشینایي مالونه دوکانو کې راوتي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو، خریداري کوو.
د کندز د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت، د مسی لوښو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنیو تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي. د دې ادارې رئیس غلام علي د زاده کندز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل:
وزارت صنعت او تجارت د قسمت همکاري خود اعلان کرده.
د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي. موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو. انشاءالله د مسګرۍ صنعت د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپلې هڅې کوو.
خو اوس چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي، ښیښهیي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او بیې هم ارزانه دي، ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په هماغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
جوان
ازادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
تاسی ازادی رادیو تا غوږ یست او زبا اسمت سروان را تو وی چی د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د بریتانیا مل ورځپاڼې د هرات په مرکزی محبس کې د بندیانو د شخړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د دغه زندان عکس چاپ کړی او لیکلی دی چې د افغانستان په دغه لویدیځ ولایت کې چې له ایران او ترکمنستان سره په پوله کې دی 2500 بندیان ساتل کیږي. د هرات په مرکزی محبس کې د چهارشنبه په ماښام بلوا پیل شو او تر نیمې شپې دوام وکړ. د هرات د چارواکو په وینا شخړه هغه مهال پیښه شوه چې امنیتي ځواکونو د محبس پلټنه پیل کړه. د دوی په وینا ځینو بندیانو د امنیتي ځواکونو له لوري له تفتیش سره مخالفت وکړ او په نتیجه کې شخړه رامنځته شوه. په هرات کې د بشري حقونو د کمیسیون رئیس عبدالقادر رحیمی وایي چې خپل پلاوی محبس ته استولی چې د پیښې حال ځان ته معلوم کړي. سره صلیب هم ویلي چې یو څلور کسیز پلاوی ګمارلی چې د دې پیښې په اړه تحقیق وکړي. استرالیایي رسنیو او د کرکټ ځانګړو ویبپاڼو د استرالیا د کرکټ په غوره لیک کې د یوه کم عمره افغان لوبغاړي د ګډون په اړه لیکنې خپرې کړې دي. دا سلمکی احمد نور نومیږي. په 2015 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی او سپینر باولر دی. د احمد نور په اړه دا هم ویل شوي چې کنلاسی باولر دی او تیر کال یې د 19 کلنو په نړیوال جام سیالیو کې برخه واخیسته او سشکال د خپل هیواد په لیک کې ولوبید. استرالیایي رسنۍ وایي چې د میلبورن رینګارډز لوبډله له نږدې یو کال راهیسې غواړي چې احمد نور واخلي. د استرالیا د کرکټ غوره لیک یا بیگ باش د دسمبر په دریمه پیلی شي او د افغانستان لشته لشه درې تکړه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به هم پکې برخه ولري. خو د احمد نور پاړه رسنیو ویلي چې نوموړی ډیرو کسانو نه دی لیدلی او دا پخپله یو امتیاز دی ځکه چې ډیر لوبغاړي به له لوبي سره بلد نه وي.
د کونړ اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکزی روغتون او روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتون لستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې په دوو مرکزونو کې د دوی درملنه نه کیږي. روحلا انوري او نور تفصیل.
څلور پنځوس کلن احمد جان د اسداباد په روغتون کې د خپل درې ټپیانو سر ته ولاړ دی. دغه یو مور، دوه زامن او یو لور څلور ورځې وړاندې ټپیان شوي. د درملو د نشتون څخه شکایت کوي.
دغه پټۍ لکه هغه روغ سړی سجاړي هغه مریض خو پرېږده چې هغه چغې په دې کم ځای کې اوري سړی سړه بدېږي که نه. یو مریض چې دی داسې شوره شوی دی داسې او په وچه یې سر کړی نشه نښه نه بدې دغه لکه چغې په خدای زماړه چا قابو چاودلی و هغه لی وی ګنډه و بس چې را ووت په ور کې ولیدو ازمنګ زنانه چې کله هغه پټۍ له وکړلې
د احمد جان په خبره چې د پاکستانی پوز لخوا د توپ یو ربشتل شوی ګولې د ورور په کور لګیدلې ده چې یو 15 کلن وريره هم پکې وجل شوی و. په کونړ کې د مرکزی روغتون په ګډون ټول 25 روغتي مرکزونه موجود دي چې د خلکو په خبره په ټولو کې د درملو او نورو صحي اسانتیاو کمی موجود دي. د اسمار ولسوالۍ وسیدونکو ذاکر الله له درملو ډکه دوه خلتي پلاس کې نیولې وایي دوه خزینه ناروغانی کلینیک ته راوستي خو درمل وجود نه لري.
دلته موږ مریضان راولو ټول دوايان د بازار نه اخلو. سنځ ډيري د خلک ټول به وسه دي بیچاره دي.
اختر محمد مومن هم د اسمار ولسوالۍ وسیدونکو دی وایي کله چې هم روغتي مرکز ته ناروغ راوستي ډاکټرانو ورته ویلي چې درمل نشته ول بازاري واخله.
قبل ورځې خپل ورغلی او ما حتی دغه دی پرستامول ګولې هم نه پیدا کېدلی. هغه خلکو چې مخکې به د بازار نه یو سند آزاد هغه کول هغه خلک موس د بازار نه د دوايي د غستلو طاقت نه لري. مجبور دي چې کلینیک ته مراجعه وکړي او کلینیک والا ته ما ویل چې پرستامول خپل ورغلی مو پرستامول ګولې ویل نه پیدا کیږي.
د دوی په خبره چې خلک غریب دي او هر سړی لشه شخصي درملتونونو د درمل واخستلو او یا بل ځای ته د ناروغانو د انتقال وس نه لري. نو حکومت ته پکار دي چې په روغتون او روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د کموالي ستونزه هواره کړي. په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست مسولین هم مني چې کله ناکله د درملو د کمی سره مخ کیږي. د عامې روغتیا ریاست مرستیال عتیق الله شینواري ازادي راډیو ته وویل
دواګانې مخ یو څه اندازه کمبود تو خو وس الحمدلله راغلی او بعضی وخت کې شارټیج دی او ګولې راشي او دوا راشي هغه کې موږ بسنو یو ځکه چې خامخه حجم د مریضانو زیات نو
دا یوازې کونړ نه دی چې په روغتون او روغتي مرکزونو کې خلک د درملو لنشتوالي شکایت کوي بلکې د کونړ گاوند نورستان کې روغتي کارکونکو لنږدې یوې میاشتې په کلینیکونو کې د درملو لنشتون او صحي کارکونکو ته د معاشونو د نه ورکړې لامل کاری اعتصاب کړی دی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. فرانسوی رسنۍ وایي چې د فرانسې په لیون ښار کې یو افغان له یوې اوږدې چړې سره نیول سوی دی. د نوموړي تر نیول کېدو مخکې په همدې ورځ د فرانسې په بل ښار نیس کې یو بریدګر یوه کلیسا کې لږ تر لږه درې کسان د چړې په ګزارونو ووژل. د فرانسې ولسمشر د پنجشنبې په ورځ تر دې برید وروسته یو وار بیا ژمنه وکړه چې هیواد به یې له خپلو ارزښتونو تر شا نه سي. تفصیل له اجمل انه.
د فرانسې خبری اژانس وایي د دې هیواد لیون ښار کې د مشکوک افغان داسې مهال له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی چې دودیزې افغاني جامې یې په تن وي او یو ښاري برقي باسیا ټرمپ ته پورته کېده. فرانسوي رسنیو ویلي د نیول شوي مشکوک افغان عمر شاوخوا شل کاله دی او له مخه د فرانسې د امنیتي ادارو تر څار لاندې و. په لیون کې یو سیمه ییز ښاروال د فرانسې خبری اژانس ته ویلي له دې مشکوک کسره دیر سانتیمتره اوږده چاړه وه او د برید لپاره چمتو ښکارېده. تر اوسه پورې د فرانسې امنیتي ادارو دا نه دي ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د دې مشکوک افغان نیول کېدل په همدې ورځ د نیس د ښار هغه برید سره تړاو لري کنه چې لږ تر لږه درې کسان پکې ووژل شول. په نیس کې یو تن د چړې سره یوې کلیسا کې پر خلکو برید وکړ چې د فرانسوي چارواکو په وینا د یوې ښځې سر یې پرې کړ. یو بل تن هم ځای پر ځای د چړې په ګزارونو وواژه او یوه بله ښځه یې سخته ټپي کړه چې وروسته یې سا ورکړه. د انیس خاروال کریستیان استروسی ویلی مشکوک بریدګر وروسته لاغې چې د پولیسو په ډزو ټپي شو هم د الله اکبر نارې وهلي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون له دې برید وروسته وویل هیواد به یې له خپلو ارزښتونو لاس وانخلي.
یو ځل بیا زموږ پر هیواد د اسلام پالو د تروریستي برید گزار سوی دی. سهار یو ځل بیا زموږ درې هیوادوال په نیس کې ووژل سو او دا ډیره روښانه ده چې برید پر فرانسې سوی.
نوموړي همدارنګه د ټولو ادیانو پر پیروانو ټینګار وکړ چې د بیلتون روحیه دې نه پالي. هغه چې د پیښې په ځای کې خبرې کولې وویل حکومت به یې فرانسه کې د مهمو سیمو لکه ښوونځیو، کلیساو او نورو ساحو د امنیت لپاره زرګونه اضافي سرتیري وګماري. د فرانسې برید په فرانسه کې دننه او نړیواله کچا غندل شوی. د فرانسې پارلمان د پنځشنبې په ورځ د دې برید د قربانیانو په درناوي یوه شیبه چوپتیا وکړه. د فرانسې د مسلمانانو د شورا استازي د نیس د برید د قربانیانو سره د خواخوږۍ په خاطر له فرانسوي مسلمانانو وغوښتل چې د میلاد النبی د لمانځنې غونډې د لغوه کړي. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ د نیس برید غندلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فرانسې سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د سخدریزو اسلام پالو د بریدونه باید سمدستي ودرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او برید یې غندلې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په اصل کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او ځینو هیوادونو یو وار بیا محدودیتونه زیات کړي. په یوه تازه راپور کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا وبا د خپرېدو اغېز څېړل سوی دی. په هند کې پرون پنجشنبه په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 8 میلیونه واوښت. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1,300,000,000 نفوس لري 1,20,000 تنه په دې وبا مړه سوي دي. اوس تر هند یوازې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیښې ډېرې دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه پورې په بېوزلو هیوادونو کې د ماشومانو د تعلیمي کال نږدې 4 میاشتې ضایع شوي دي. یونسکو، یونیسف او نړیوال بانک په خپل ګډ راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړ د نړۍ په 150 هیوادونو کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا اغېز څېړلی دی. په همدې حال کې د کورونا د پیښو د بې ساري زیاتېدو له کبله اروپایي هیوادونو پر خپلو خلکو محدودیتونه زیات کړي دي. هسپانیا بیړنۍ حالت اعلان کړی او فرانسې خپلو اتباعو ته امر کړی چې له کورونو ونه وځي. په چک جمهوریت کې پوز موقتي روغتونونه جوړ کړي ځکه چې اټکل کېږي چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم به له بحران سره مخامخ شي. په اروپا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر په بې ساري ډول تر 2,500 اوښتی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له لاتینی امریکا وروسته اوس د اروپا په لویه وچه کې د دې ناروغۍ ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د کورونا وایرس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره لا جدي اقدامات وکوي. په امریکا کې یوه څېړنه ښیي چې له ماسک څخه کار اخیستل به تر فبروري پورې نږدې 1,10,000 تنه وژغوري. دا سیړنه چې په نیچر میډیسن نشیه کې خبره شوې په تیرو اتو میاشتو کې د راټولو شویو احصایو پر اساس شوې ده. دا سیړنه شي حتی که ځینې روغتیایي تدابیر عملي شي تر فبروري پورې به په امریکا کې شاید قربانیانو شمیر 500,000 تنو ته ورسی شي. خو که په سلو کې 15 خلک ماسک وکاروي او ځینې فعالیتونه بند شي دا شمیر به تر دې ډیر لږ شي. په امریکا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر څه باندې 2,250,000 ته رسیدلی چې تر بل هر هیواد ډیر دی.
تاسو آزادي رادیو ته واجی یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د بدخشان چارواکي وای د یفتلی بالا په دوه باسیمه کې پرون شلتنه وسلول طالبان په هوایی حمله کې وژل سوي دي او وطن نور ټپيان سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کاپیسا ولایت امنیه قمندان فرید احمد مشعل له دوه نورو کسانو سره د طالبانو په یو غلچکی برید کې ټپي سو. چارواکي وای په دې اړه پلټنې روان دي. په پرمن ولایت کې چارواکي وای 15 تنه د یو 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولي. د ورځې مخ کې یو ځوان په چاریکار کې په ډازو وژل شوی وو. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سیبو ارمنستان ته پرون وسپارل. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې او د بلغاریا ولسمشر وروسته له هغې ځان قرنطین کړ چې د دفتر رئیس یې په کورونا وایرس اخته سو. د مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه پاتور رسیده په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. نیمنړی او کور کلی
نیمنړی
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د خبرونه واګمی جوړ کړی د اوزه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونه موضوع په لارو او کوڅو کې د خزو جنسي زورول دي. خزي د امنیتی سنځو سربیره په لارو او کوڅو کې له جنسي زورونې سره هم مخ دي. ول یو شمیر ځوانان په لارو او کوڅو کې خزي او نجونې جنسي زوروي.
کورونی سم روزنه ورکړی وایس بچي به په دغه ډول جنسي انحرافونو نهخته کېدل.
د ځوانانو سم روزنه لکم ځای پیلېږي او د کورنۍ ونده د ماشومانو په روزنه کې
بیا هم په درملنه کې او تربیه کې کورنۍ ونډه او نقش لري.
د نجونو او ښځو په وړاندې څنګه کېدای شي د جنسي زورونې پیښې راکمې شي؟
دا پکار دی چې حکومت هم په دې باندې باید توجه وکړي.
موږ هڅه کوو چې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس په راپور لوګمی وورو چې دی وینځلی په حق پیداږي.
د معلم راز وا او زم مکتب ته تلم یو غټ کې کم را سره وم. یو لیک را پسې راتلو چې ډېری بعدي خبرې کولې او دا دومره شاله و چې هیڅ په خبره باندې نه پوهیدم. دا څو ځګه ما په سر راغی. زه ډیر په قار وم. د سرک سر ته چې ورسیدم کیک می د کراچی په سر کې کی خود او د کراچیون ګلاس می واخیستل. دی باندې می وار کړ. دا ګلاس خو دی باندې وغوونه لګی خو ګلاس مات شو. همدغه و چې دا هلک لاړ او زما شای پرې خود.
دا سیده و چې دولسم ټولګي کې زده کړې کوي. د هغې په خبره هر ورځ د جنسي زوراونې سره مخ کیږي. له کوره تر ښوونځي په لاره کې د هلکانو او ان سړیو لخوا ورته بدې خبرې کیږي. له بلې خوا زرمینه هم په لارو او کوڅو کې د جنسي زوراونې نه سر ټکوي او په دې اړه راته وایي.
د ملي بس موټر کې ناسته وم او کله چې د ملي بس تیرېده نو هلته ترافیک پرې نه خود. ویل چې ځکه چې موټر مو غټ دی او د دې لار نه تیرېږي. نو کله چې هغه ورته ویل چې نن دی اونۍ اخره ورځ ده نو کولای شي چې لطفا مونږ پرېږدي دې په ځای چې هغه قانوني کړنلارې یعنی د مراد کې په هغه عمل باندې مختلف شي. په ما د ترافیک سترګې ولګي دی ویل چې ته څه وایې چې موټر پرېږدم کنه، یعنی زه څه کارا چې زه د پرېکړه وکم چې باید لوی موټر په دې لار پرېښودل شي کنه. خو فقط هغه زایمت دی چې دوی غواړي په یو ډول نه په یو ډول هغه خپل خبر ورسوي.
دا چې ولې یو شمېر نارینه ځان ته حق ورکوي چې د بل انسان د آزار او اذیت سبب دي شي، آیا دا خبره د کورنۍ په تربیه پورې تړاو لري؟ د هلمند ولایت اوسیدونکي ملاله اسحاقزی چې د دوو لونو او څلورو زامنو مور ده وایي که کورنۍ د ماشومانو په روزنه کې خپل مسؤلیت سم تر سره کړي، نو د نجونو او ښځو په وړاندې به د جنسي ځورونې کچه راټیټه شي. هغه د یوې مور په توګه وایي،
یو مور پلار ته پکار دی وخت چې اولاد پیدا کیږي او خصوصا د اوو کالو څخه، یعنی قانوني د اوو کالو څخه اولاد یو دغه ته ضرورت لري چې باید په یو چوکاټ راوستل شي. یعنی دوی ته باید د وکلنه څخه تربیه او تعلیم ورکول شي چې څرنګه چې په کور کې مور او پلار او خوند ورونه ور باندې ګران دي، دغه څه باید باندې هم فکر وکړي چې یو انجلۍ که مکتب ته ځي هغه هم په کور کې ورور لري، مور لري، پلار لري. داسې دوی قیاس وکړي چې د دوی د کور د خپل د هغه بیا د بلوکان چې د نجونو د سبب او د آزار اذیت ګرځي، دوی که داسې قیاس وکړي چې دوی د کور یو خور یو لورې دوی ولاړ سي مکتب ته او دوی ته اذیت او آزار پیش سي، دوی سره کوم عکس العمل اجرا کوي؟ نو دا پکار دی چې باید فامیلونه خپل اولادو ته سالمه تربیه ورکړي، او دا پکار دی چې حکومت هم به دې باندې باید توجه وکړي.
په دا وروستیو کې د کابل د لارو او کوڅو د ناامنیو خبرونه اورېدل کیږي، په خاصه توګه د شپې مهال لارې او کوڅې ناامنه او خلک لدې کابل زیات اندېښمن دي. خود خزو او جنو په وړاندې بیا دا ستونزه څو چنده زیاته ده. دینه یوازې د شپې لخوا په لارو او کوڅو کې د غلو او شکمارو د بریت ترګواخ لاندې دي، بلکې پرانا ورځ هم لستونزو سره مخ دي. خځې او نجونې د خوندي پوهنتون کار د سودا اخیستو پر مهال او نور اکثره ځایونو کې د جنسي زورونې سره مخامخ کیږي. د خزو چارو وزارت مسلکی او د پالیسي مرستیال سپوږمۍ وردک هم د خزو او نجونو په وړاندې ستونزې منی، خو وایي کره شمېره نه ده معلومه چې هر کال څومره خزي او نجونې جنسي زورول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما د 2000 میلادي کال په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسي زورونی او تاوتریخوالی د نه راپور کېدو په اړه اندېښنه لري. په راپور کې راغلی چې خزی د جنسي زورونی موارد ځکه نه راپور کوي چې د جنسیت پر بنسټ ناانډولي په ټولنیزو نورمونو کې توپیری چلند موجود دی او جنسي زورونکو ته په بده سترګه کتل کیږي، او له همدې کبله خزی معلوماتو او خدماتو ته لاسرسی نشي موندلی. د دې ترڅنګ د زورونکو نه مجازات کېدل هم د تاوتریخوالی او جنسي زورونی د زیاتېدو لاملونه ګڼل شوی دی. خځې او نجونې تر ډیره د جنسي زورونی موضوع له هیچا سره نه شریکوي. په تیره بیا دا موضوع په کور کې نه یادوي، ځکه چې دوی ویره لري که دغه موضوع له کورنۍ سره شریک کړي نو کېدای شي کورنۍ ورته نور له کوره بهر د کار یا زده کړو اجازه ورنه کړي. بهشته چې په یوې غیر دولتي ادارې کې دنده لري وایي له ورته ستونزو سره زیاته مخ شوې ده.
د کابل هیڅ یو ځای او کوڅه هم نه دی زله دا مشکل نه مخامخ شویم. زله کله چې له دفتر نه کور ته راتلم له نامعلومو کسانو له خوانه تقریبا شویم.
د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د ښځو په وړاندې شته ستونزې او ننګونې زیاتې بولي. هغه وایي یاد وزارت د دغو ستونزو د لمن